سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د اسوان فکر پروګرام ته ځنګړې شوې ده، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي له طالبانو سره باید د بشري حقونو د نقص په اړه حساب کتاب وشي. د جنوبي آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینر حمیره حمیدی ویلي چې طالبان له مافیت سره سره له بشري حقونو څخه سرغړونه ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې د چیدا کې په تیرو لسو ورځو کې څو فعالې ښځې له هغې ډلې ظریفه یعقوبی او فرحت پوپلزی د طالبان لخوا نیول شوي دي او د ځای او حال په اړه معلومات نشته. د پاکستاني او سرحدي چارواکي ویلي تر هغو به د چمن دروازه نه خلاصوي چې طالبان دي او پاکستاني سرتیري قاتل ور ونه سپاري. دغه دروازه د یک شنبې په ورځ وروسته له هغې بنده شوه چې په ظاهره د طالبانو یوه وسلوال د پاکستان پر پوله ساتو سرتیرو ډزې وکړې او لږ تر لږې وطني وواژه او د نورې ټپیان کړل. په چمن کې د پاکستان د کمیسیاري مرستیال عبدالحمید زهري امریکا غږ ته ویلي دي دغه لار به د سوداګرو په وړاندې تر هغې بنده وي چې د برید مسؤولین نوي ورته سپارلی. نوموړي ویلي د چمن دروازه پرون مازدیګر د لنډ وخت لپاره د عامو خلکو پر مخ خلاصه شوه، خو هیڅ یو سوداګریز موټر ته د تګ راتک اجازه ونه کړل شوه. چمن او تورخم پاکستان سره د افغانانو د تګ راتک اوندلار ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پرې ډېر محدودیتونه لګول شوي او مسافري وخت نا وخت د مسؤولانو له ناوړه چلند شکایت کوي. اروپایي کمیسیون اعلان وکړ چې د افغانستان په ګډون 15 هیوادونو ته د خوراکي توکو د رسولو لپاره 210 میلیونه یورو ځانګړي کړي دي. دغه کمیسیون پرون په خبر پاڼه کې وویل چې په افغانستان کې د خوراکي موادو لکه مخت سره د مقابلې لپاره 15 میلیونه یورو ځانګړي شوي دي. ویل کېږي چې پاتې پیسې مالی، نایجیریا، چاد، جنوبي سویډن، ایتوپیا، سومالیا، یمن، سوریا، لبنان، وینزویلا، کولمبیا، اکوادور او پیرو سره مرسته کوي. د ترکیه پولیس ویلی دی چې د یک شنبه ورځ د مرګونی برید په تړاو یې یو خزنی ولیده. یک شنبه د استانبول په استقلال واټ کې وی 14 لک تر لږ شپږ کسان ووژل او تر اتیا زیاتې نور ټپیان کړل. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سلو اعلان کړی و چې چاچ بم ځای پر ځای کړی و د پولیس لخوا نیول شوی دی. پولیس ویلی دی چې ټول 12 امنیتي کمرې کنټرول کړي دي، یویش ځایونو باندې چاپې وهلې دي او شپږیش شکمن کسان د پښتون لپاره نیولې دي. او د اوکراین ولسمشر وایي روسي ځواکونو په خرسون ښار کې ټولې مهمې ودانۍ ویجاړې کړې دي. ولادیمیر زلنسکي تر ماښام د نومبر په 14 خپل شپنۍ وینا کې ویل روسي ځواکونو له ښاره د وتلو پر مهال په لوی لاس د برېښنا، مخابراتو او ټلویزیون تاسیسات نړولې دي. د اوکراین پوځي چارواکو د تېرې جمعې په ورځ خبر ورکړ چې خرسون ښار یې له روسانو نیولی او د دوی خپل ځواکونه پکې ځای پر ځای شوي دي. د اوکراین د انرژي شرکت پرون دوشنبه وویل دوی هڅه کوي چې د ژمي په درشل کې د انرژۍ نړول شوی تاسیسات بیره ته ورغوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام، هله د چیرو غو جوړ بوي. د کانکور پایلې د لړمیشتې په 15 نیټه اعلان شوې چې ډیر شمیر ګډونوال پکې بریالي شوي، خو ډیر داسې دي چې هغوی پکې پاتې شوي دي، یعنی د خپلې خوښې پوهنځیو ته نه دي کامیاب شوي او ډیر هغوی چې بې نتیجې شوي خصوصي پوهنتونونو ته معرفي شوي دي. موږ په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو، هغه د کانکور ګډونوال چې په دې امتحان کې پاتې شوي دي څنګه کولای شي یو ځل بیا تیاری ونیسي او په راتلونکي امتحان کې داسې ګډون وکړي چې دوی پکې بریالي شي. طبعا کله چې یو څوک زحمت وباسي، درس وایي یا مثال ښوونځي ته ځي او راځي، دغه تکالیف ټول ګالي، کله چې د 12 کلونو نتیجه دا راوځي چې دوی هغه څه چې غواړي هغه ته نه رسیږي، یو ډول منفی اغیز کوي په دوی باندې او دوی په اصطلاح زړماتی کوي. خو دا معنا دا نه لري چې دوی بیا امتحان هم ورکړي نو هغوی به له دغه ډول نتیجې سره مخ شي، بلکې په دې به هم وغږیږو چې څه ډول په رواني لحاظ دغه کسان بیرته تیارېدلی شي چې که تاسې وغواړئ هڅه وکړئ کولی شئ په راتلونکي کال کې کامیاب شي. نو په ژوند کې دغسې کیسې شته دي چې سړی کله کامیابیږي کله پاتې کیږي، خو مهمه دا ده که یو څوک ولوېده هغه کې نه نی بلکې بیرته راپاتې پاڅیږي. نو په دې اړه خبرې کوو. زموږ میلمانه چې دي هغوی ټول د کانکور د تیاری کورسونه لري. دوی به مینه کلونه زده کوونکي روزلي دي، په دې اړه تجربه لري. له دوی سره به وغږیږو چې هم په درسي برخه کې دوی څنګه تیاری کولی شي، او هم په رواني لحاظ دوی څنګه بیرته ځان آماده کولی شي چې په کانکور کې بیا ګډون وکړي او نتیجه یې هم کامیابي وي. خپل ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې به ورشو استاد نورالله نوري ته چې دی په زابل کې د کانکور د تیاری کورس لري. نوري صاحب خیر راغلې. غواړم له تاسې وپوښتم چې ولې یعنی ځینې زده کوونکي یا د کانکور ګډونوال په کانکور کې پاتې کیږي؟ ستاسې له نظره ښکاره عوامل څه دي؟
السلام علیکم هوا جان، تاسو ته او ټول اړیدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام.
خو دې د کانکور نتیجې الحمدلله د موتاتي کانکور دغه برخه یا ملي اداره شکر د ښه فعاله ده. څه کار خدا وسو چې کانکور واخیستل شو او نتیجې ښې په وخت سره اعلان شولې. طبیعي خبره ده چې ځینې ملګري ښو پوهنځیو ته تللي دي او ځینې پکې پاتې شوي دي. بختیاری نه وکړی، چا خبره قسمت نه و. نو رښتیا هم خبره دي کې لکه تاسو په خبرو کې مې یادوري وکړه، که څوک ولي دو باید ونل وي، باید راپورته. خو هر څوک چې موږ راپورته کېږي هغه یو کومکي کس هم ضرورت لري. هماغه کس یې باید یا په روحي لحاظ جوړ کړي، بیا ته خپل د وجود هغه قوه چې کومه پکې ده هغه بېرته فعاله شي، هغه انګېزه باید بېرته ورکړ شي چې هر انسان چې ناکام شوی ده د کامیابي حاصله کړی. نو رښتیا هم خبرې خو ډېرې دي، خو زه فقط ځینې شیانو ته وایم چې یادوري کوو. کله چې هر زده کوونکی له دولسمه صنفه فارغېږي یو هدف یا موخه یې ټاکلي او دې موخې ته به ځان رسوي. خو کله چې موږ موخه ټاکو نو دوه شیان پکې حتمي دي، یو پلان او یو امکانات. چې موږ خپلې موخې ته په کوم پلان رسېږو او کوم امکانات لرم. او کله کله په امکاناتو کې زده کوونکو لپاره ښه ښوونکي هم کېدای شي، امکانات واوسي، د مشکلاتو سره شریک هغه ورته حل کړي. د مطالعې لپاره وخت ده، اقتصاد ده، کورنۍ و داخلي فزیکي امنیت و روحي لحاظ نیمګړتیاوې اقتصادي دا شیان ټول باید سړی په نظر کې ونیسي. ځکه هغه امکانات دي، هغه که دی خپل پلان کې اچوي بیا خپل پلان ته هدف ته رسوي. ځینې وختونه موږ نیمګړتیاوې په امکاناتو کې وي، هغه امکانات نه شتون د دې سبب وګرځي چې موږ له خپله هدفه پاتې شو. خو باید بېرته شروع وکړو. ادي سن خبره ده وایي هغه لابراتوار اور اخیستی و نو ده ویل خدای پاکه مننه چې ودسوزوت، ځکه زه خپلې غلطۍ سوزوم بیا شروع کوم. نو که چېرته موږ په امکاناتو کې کومه نیمګړتیا راغلې وي، هغه هم وخت سره نه وي مدیریت کړي یا ښه ګټه نه وي ترې اخیستې، نو راځئ هغه غلطۍ بېرته وسوزو او بېرته ولاړ شو، بېرته شروع کړو، قدم واخلو. موږ رسېږو او رسېدلي یو.
نوري صاحب پوښتنه مو دا وه چې که مشخص یاد شي کوم عوامل سبب شوي دي؟ ځکه یعنې کله که یو څوک غواړي چې مثال په راتلونکي کې بیرته کامیاب شي، باید هغه خپلو تېروتنو ته متوجه شي چې کوم ځای کې ستونزه وه. نو تاسې خو مثال تدریس کوئ، کېدای شي ډېر زده کوونکي در معلوم وي. مشخص که راته ووایي چې کومې تېروتنې سبب کېږي یا مثال په کومې کمۍ سبب کېږي چې یو څوک دې په کانکور کې پاتې شي، غواړم پام
دیړل تاسو ورو. یو غټ ستونزه خدا ده چې موږ کله کله شاګردان ځینې کتابونه مطالعه کوي، بار بار نو فکر کوي چې یاره ځنې کړل. د اخیری وختونو کې عموما لی کانکور سړی مې ځکه تا تنه میاسې مسلسل مطالعه کړي، اخیری میاسې کې سړی اسم لی کمزور شوی. خو دغه وخت کې لی شاګردان لی ناغېړي کوي چې یاره راځه لږ تفریح وکړه، بس یوه جمعه پاته ده، کانکور ته باید ښه آماده راشي. نه، دغه ورځې هم باید میس نه شي، په دغه ورځو کې هم باید پوره پوره مطالعه وشي. یو دوهم زموږ مشکل عموما دغه ده چې ټول زده کوونکي ښه کورسونو ته لاسرسی نه لري، ځکه موږ یوازې کابل، مشرقي او هرات او مزاره کې تقریبا ښه کورسونه لرو، اما نور اطراف ولایتونو کې لکه موږ خپل زابل یادولی شو، حتی قندار یادولی شو، لوی ولایت ته پکې هلته موږ بهترین استادان نه لرو. د کانکور د برخې مکاتب استادان یا لیکشان ته بې غوري کوي یا ورسره ډېر تکړه نه وي، یا د کانکور په برخه کې له شاګرد سره هېڅ کار نه وي کړی. حتی شاګرد په دې نه پوهېږي، یو ډول ته کانکور ورته معماسه وي، ډېر لوی ورته سخته وي، نو روحي لحاظ باندې وځپل شي بلاخره هغه نه کوله یوازې هغه زده کوونکي چې آمادګیو کې دي هغوی کامیابي نو بیا خو د هغه نورو زده کوونکو داسې تاثیر هم اچوي لږ د خپل مارکیټ لپاره هم داسې کار کوي چې یاره که چا آمادګي وویل هغه فاکولتي ته ساتي حال داس که چا هر چا ښه مکتب وویل کانکور خو نه له همدې مکتبه دي بالکل ښې فاکولتي ته تللی شي نو فقط یو شی داسې په آخري وختونو کې لږ بېغوري ده او په مکاتبو کې د بهترینو استادانو نشتون ده.
مننه نوري صاحب خوشاله اوسئ. استاد شبروز پکتین هم را سره دی. پکتین صاحب ستړی مشه غواړم په پیل کې له تاسې هم د هغو عواملو په اړه واورو چې په کانکور کې د یو ګډونوال د بې نتیجې کېدو سبب کېږي.
او ستاسو ټول اوریدونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وایم. ستاسو د پوښتنې په ځواب وایم چې د زده کوونکو د پاتې راتللو په کانکور ازموینه کې د پاتې راتللو ډېر عوامل وجود لري. زه یې دلته درې عوامل یادوم. لومړی د زده کوونکو ناسم انتخاب. اکثر از د کوونکی د انتخاب په برخه کې غلطي کوي یا انتخاب باندې پویږي نه او یا هغه سپوهنځي انتخابوي چې د هغوی وړتیا او لیاقت دوی نه لري. دوهم عامل یا دوهم ستونزه چې ده هغه د زده کوونکو استعداد او وړتیا ده. ځینې زده کوونکي دومره استعداد او وړتیا نه لري دولتی په هانتونونو ته لار پیدا کړي. یعنی هغه اندازه پښتني چې یو زده کوونکی د کامیابی تر بریده پوری رسوي هغه شمیر پښتني زده کوونکی نشي حل کولای. او دریم لامل د دولتی په هانتونونو د جذب کموالی دی. یعنی کلوي خو موږ وګورو د معرف لبرخ یادی خوانزیو نا زیاد شمیر زده کون کی پارغیگی خو دی پوهانتونونو جذب دومره نوی اوی دومره دیر زده کون کی نشی جذب کولای. نو داغ دری عوامل دی زده کون کو دی پاتی را دلو عوامل.
مننه خوشاله اوسئ. استاد شیرګل ځلان شینواری چې د خپل هم د کانکور د تیاری او کورس لري له دغه څخه باورو ځلان صاحب له تاسو هم دغه پوښتنه کوو چې ستاسو په نظر کوم عوامل سبب کیږي. مخکې ځینو عوامل ته اشاره وشوه خو ستاسو په نظر که نور ځینې داسې مهم عوامل وي چې په کانکور کې د یو ګډونوال د بې نتیجې کېدو سبب کیږي ستاسو په نظر هغه څه دي؟
سلامونه هیواد صاحب تاسو همکارانو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. هیواد صاحب کانکور هغه پروسه ده چې وروسته له 12 کلو یو ځوان خپل هغه لیاقت ازمایي او دا یو چانس دی. دغه چانس ته ډېری ځوانان آماده وي. آماده په دې معنی هغوی یو خو موږ غټ مشکل یا غټ ستونزې یا غټ عامل چې د دغو ځوانانو مخه نیسي هغه په ښوونځیو کې د مسلکي استادانو نشتون دی. غیر مسلکي استادان دي. یو مضمون مثلا زه پښتو وایم یو پښتو مضمون دی هغوی خالي ورسي د مخې نه ورته ووایي چې تاسو دغه پښتو له مخې نه ووایي. هغه هم یو زده کوونکی جګېږي هغه له مخې نه وایي. ولې دغه ورته تجزیه تحلیل تشریح نشته او هغه جزئیاتو باندې نه پوهېدل دي. کانکور بیا هغه ازموینه ده چې جزئیاتو نه سوالونه تاسو ته راوړي خالی که عنوان در کړی وي نو جزئیات پکې نشته. دا مسلکي استادانو نه درلودل په ښوونځیو کې د خپل زده کوونکي یو منظم مهالویش نه درلودل. کله چې یو څوک مهالویش نه لري چې زه سهار پورته کېږم څه کوم چېرته لاړ شم څونه درس وایم کوم کارونو ته ورسېږم د شپې څومره درس وایم څومره خوب وکړم که چېرې دغه مهالویش نه لري لسم نه بعد دغه غټ عامل د دې کېدلی چې کانکور کې ښه نتیجه ونه لري او بریالی نه شي. دریم خبره په ښوونځیو کې دغه ځینې استادان مفت نمبرې ورکوي که ورته راځي که نه راځي که وایسته وي که یې پېژني که خپلوي وي هر عامل چې وي دوی ته مفت نمبرې ورکول دي او هغه په دې خپلو مفت نمبرو باندې اتکا کول. دغه یو کاذب غرور رامنځته کېدل دي چې په کانکور کې له نورو رقیبانو دوی وروسته پاتې کېږي.
تلورم خبر د نور لیاقتونو نه خبرېدل دي. مثلا مونږ یو څوک په خپل ټولګي کې اول نمره دی، پلار یې ورته وایي آفرین دا زوی اول نمره دی، خپلوان یې ورته وایي دا اول نمره دی، ولې هغه نمبر یې څنګه اخیستی دي؟ بیا کله هم مونږ ښوونځیو ته نه یو ورغلي، له استادانو له معلمینو نه هم پوښتنه نه ده کړې چې زما زوی دا نمبر یې څنګه واخیستلی، په وایسته یې واخیستلی، په لیاقت یې واخیستلی، څومره لیاقت لري. نو د دغو لیاقتونو نه خبرېدل او په هغه خپل دغه اول نمرګۍ باندې غرور کول، دا هغه د کلیوالو خلکو مخه نیول دي چې کانکورونو کې ښې نتیجې نه شي اخیستلی. او همدارنګه وروسته له یو کال چې دوی فارغېږي، د یوې منظمې برنامې یا د یو کال په جریان کې د یو منظم کورس نه تعقیب دی. کورس په دې معنی نه دی چې هغه لاړ شي پیسې تعلیم کړي، هغه لاړ شي یو ځای کې درس ووایي او شخصي ووایي، نه، همدغه کورس کولای چې خپل کور کې ووایي، همدغه کورس کولای چې خپل مکتب استادان نه ووایي. نو که چیرې دغه کورس یا دغه رنګه د وروستۍ کتابونه بیا تعقیب نه کړي، دغه لامل کېدلی شي چې دوی ښې پایلې ته په کانکور کې نه شي رسېدلی.
مننه شنوارې صاحب، خوشاله اوسئ. د پوهنتون استاد ښاغلی رحمت الله شهباز خیل هم را سره دی. شهباز خیل صاحب، تاسو ښه راغلاست. وایو د دې لپاره چې دغه د عواملو کیسه همدلته ختمه شي، غواړو په دې اړه ستاسو نظر هم واخلو. مخکې استادانو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه، تاسو په دې مسایلو څه ورزیاتوئ چې د کانکور په ازموینه کې د ګډونوالو د بې نتیجې کېدو سبب کېږي؟ مهرباني.
سلامونه تاسو ته او ټولو د آزادی رادیو اوریدونکو ته. بالکل، څنګه چې مخکې دغه نور استادانو هم خبرې وکړې، کانکور واقعا ملي پروسه ده چې په دې کې د افغانستان ټول وګړي شرکت کوي او په دې کې ګډون کوي. سږکال د کانکور ملي پروسه او ډیره شفافه وه، او همدارنګه سږکال د هیواد پانتونونه دغه پانتونو ډیر جذب درلودو چې خوشبختانه زموږ ډیری خپلوان او شناختګان پکې کامیاب شوي دي. دا د دې نمایندګي کوي چې سږکال د کانکور جذب ډیر زیات ولو، او موږ ډیر کم کسان لیدل سي ویل دي موږ ناکام شوي یو، او ناکامي خپل دي بریا لپاره یو زینه ده، یو کلی ده. دوی د مایوس نسی، او اصلي د ناکامۍ په علتو باندې که موږ تاسو خبرې وکړو، دوه مهم علتونه دي. یو علت یې چې مخکې استاد خبرې وکړې، د زابل د پانتون استاد ویل چې د رشتو په انتخاب کې ډیر دقیق نه دي. یعنی که چیرته د رشتو په انتخاب کې موږ له دقت کار وانخلو او موږ په دې کې بې غوري وکړو، دا د دې باعث کېږي چې موږ بې نتیجې شو. خپل زه شخصا د کانکور په ملي پروسه کې ډېر ولایتو ته د کانکور د ازموینې د اخیستو لپاره تللی یم. کله چې خاموش صاحب رئیس ولو، نو هلته موږ له ډېرو ستونزو سره، له ډېرو داسې مسایلو سره مخامخ شولو چې شاګردان نه پوهېدو، او خصوصا د کود رشتو په برخه کې هر رشته چې د مشخص کود لري او هر کود چې د څلور شمارې لري دغه په اساس باندې ټاکل کیږي. یا مثلا داسې کسان هم دي چې دومره عالی سویه نه لري یا دومره عالی آمادګي نه لري، خامدګي او خاصم طب وګي، انجینری وګي، چې دا هم د دې باعث کېږي چې دوی دغه چپاتې لکان کوره. او بل چې دا مهم علت چې باید ور باندې خبرې وشي، ځینې کسان چې ناکام شوي هغوی واقعا یا بیا آمادګي نه وله او یا به نور مشکلات ولو، او دا په دې باندې دلالت کوي چې په ښوونځیو کې تر اوسه پورې مسلکي ښوونکي نشته، او خصوصا په اطرافو کې د اطرافو د کلو د ځوانانو لپاره داسې کورسونه نشته مشخصا د طبي علومو لپاره چې دوی آمادګي ونیسي. دا د دې باعث کېږي چې دوی پاتې راشي او زه دوی ته وایم چې تاسې ناهیلی نه شئ، او هر ناکامی دی بریا لپاره یو ځینه ده. تاسو باید هلې ځلې وکړئ بل تر راپورته سي ان شاء الله بریا ستاسو ده.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ. استاد نوري غواړو له تاسو واورو چې تر دې دمه مو په عواملو خبرې وکړې، خو څنګه کېدلی شي مثال د خبرې یو څوک چې په کانکور کې بې نتیجې شوی یا د خپلې خوښې پوهنځي ته نه دی کامیاب شوی او دی بیا غواړي کانکور ازموینه ورکړي، دی له کوم ځای باید راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي؟
واجان لکه استادانو چې خبرې وکړلې ټولې خبرې ډېرې په ځای دي. مو مخکې مې راوړې وکړله چې یو خو زموږ وطن کې دا ځینې شیان بس تعریف کړي دي. اول زده کوونکي خپل ځان فردي توپیرونو پر اساس نه پېژندل چې زما کې په فطري ډول باندې کومه قوه موجوده ده. بل زموږ وطن کې دغه پوهنتونونه او شیان دا موږ د مادي امکاناتو پر اساس ټاکلي. مثال یې توی ځکه کوشش کوي چې ځان ډاکټر کې سرکوي ډېرې وګټي، یا دغه غواړي چې انجینر شي چې پیسې ډېرې وګټي. نو د خپل فردي توفیر نه دی پېژندلی چې آیا ما کې هغه فطري قوه دومره شته چې زه وکاله فاکولټي چې ووایم بیا تخصص وکړم بیا بهترین ډاکټر ورسېږم. یا عموما دغه پوهنتونونه شیان خلکو لږ د پیسو د ګټلو وسیلې ګڼلي دي. راځو اوس زده کوونکو ته هغه زده کوونکي بېرته غواړي له خپل ځان سره ارزیابي وکړي زه فاکولټه ویلی شم، زما امکانات او ټول شیان دې جوګه دي زه پوهنتون ته تلای شم. نو هیڅ وخت ناوخته نه ده. همدغه وجه ده چې په کانکور کې یو چا درې چانسه پیدا شوي دي. دا په دې دلالت کوي چې اتمن یو څوک په اول ځل نه شي کامیابېدای، کېدای شي دوم چانس کې لاړ شي، کېدای شي درېیم چانس کې لاړ شي. خو مهمه خبر دلته دا ده چې دی بیا هم له ځان سره یو منظم پلان جوړ کړي، هره ورځ منظمه مطالعه وکړي. لکه ځلان صاحب یو خبرې ته ډېره ښه اشاره وکړه، چنڅه کال زه په یو مکتب کې خدمتي ته وایم، له دارو معلمینات تدریس کوم. دغه مفتي نمرې یا یو کاذب لویوالې خلکو تعریف کوي ولازم چې مکتب او نمره یې باید کانکور کې ښه نمره واخلم. خلک کانکور ډېر بدل ده او بیا د ټول افغانستان خلک دي، خلک ډېر تکړه تکړه دي. نو بس فقط یو غوښتنه مې شاګردان زده کړې رښتیا هم له ځان سره مې فاکولټي دی ویلو تکل کړی دی او غواړي چې آینده کې یو بهترین استاد، بهترین ډاکټر او بهترین انجینر واوسیږي. نو ته د حالاتو حکومتونو پورې مه ګرځه. ما دا وایم چې ولا آینده کې به څه کېږي، زه خو بیا وظیفه بر نه لرم، بیا به پوهنتون نه فارغم. دا مشکلات دي ټولو خلکو، د دېرش میلیونه خلک دي، ټول یې درک کوي، ټول پوهېږي. ته فقط ناکامي مه منه، ته بس بېرته راولاړه، هغه غلطۍ چې تا کړې هغه اصلاح کړه. آیا تا وخت ډېر ضایع کړی دی؟ کوم مضمون کې د مشکل او تا خو یو ځلې کانکور ولیدې، تا پر ریاضي کې مشکل او فزیک کې مشکل او ادبیاتو برخه او اجتماعیاتو برخه او اسلامي برخه ولا کومه برخه مشکل او هغه مشکلات تا ته اوله درجه کې دی، هغه په اوله کټګوري کې وټاکه او ته مشخص وخت تعین کړه، هر ورځ مطالعه. دویمه درجه مشکلات تعین کړه، دریمه درجه مشکلات تعین کړه. زه په دې باور یم کله دې غوښتل سره یو منظم پلان جوړ کړي او هر ورځ منظمه مطالعه وکړي. مطالعه یو شرط ده. که تاسو مطالعه لپاره وخت تعین کړئ، ځینې ماښام لا ته به جو تر لسه به جو مطالعه کړئ، په دې ټیم کې بیا بل شی نه کې. د مطالعه یو عادت ده. کله هغه ځان عادت وګڼل او هر ورځ په تاسو به بیا نه کټ وکتل نه کوم بل څه باندې ځان مصروف او هغه ته به جو باندې موبایل زنګ بند کوو، لاړې خو پیکه به ویلوې تر لسه به جو د منظمه مطالعه وکړه. زه په دې باور یم چې هغه سړی خپلې ټولې غلطۍ اصلاح کولای شي. نو غلطی اصلاح کولای شي، امکان دې سیستم سره کې دی په فاکولټي کې کار نه. هغه چې موږ خپل غلطی درک او دغه حل لارې پیدا کړو، مثال ما په ریاضیاتو کې مشکل ول، زه په خاطر کوم بهترین ریاضي استاد لرم، نن له سره کې نه ما غو ته وایي چې استاد ماته د لینې انتګرال دغه برخو کې سوال نه راغلو او ما څنګه کوتي نه وال کړی. دا مشکلات رات حل کړه، فزیک کې، بیولوژي کې، کیمیا کې، که موږ خپل مشکلات را پیدا کړو، که یو ورکه منظم له ځان سره ولیکو او هر ورځ چارې والوه او یو ټکمار لیکو چې دا مې حل کړو، دا مې حل کړو، زه باوري یم چې هغه به د خپلې خوښې فاکولټي ته په ډېر ښه نمرو سره وتلی. موږ یو مثال لرو، له موږ سره یو ملګری و، دلې باوره کې تېر کال دی د کانکور په انتیان کې د خپلې خوښې فاکولټي ته نه و کامیاب شوی، خو سږ کال یې زحمت ایستلی و، په ټول زابل کې د لوړه نمره وړې وه، د کابل ټیټ ته ولاړ. یعنې د لپاره ډېر دی یو عادي ښوونکی ده، زمو خپل دی خون کې څه پات کار کوي، هغه د څه کومکی خون د باور ته به کم ماش سره خو خپل هله وزاره نکړه، بیرته لا ورته وتله خپل غلطی ټولې وکټلې هغه منظمې جوړې کړلې. ما ته ویل چې استاد دا غلطی مې نن حل کړه، نن دې په ځیک مشکل حل کړو. یو څه کولای ډېر واضح مثال ده، نجیب الله په نوم زده کوونکی د زابل عمومي اول نمره وټاکل شو. یعنی که څوک خپلې غلطۍ بېرته منظمې کړي او د هغوی د حل لپاره پلان جوړ کړي، زه په دې باوري تل پوښتنه کې تلای چې کانکور کوم په روسي او په بله ژبه نه ده، د خپله په پښتو په دري ژبه ده، هغه د مکتب کتابونه دي. اما په کل کې مشکلات شته، عموما د ښوونکو مشکلات دي چې موږ بیا هم یادوري کوو چې موږ په اطراف کې هېڅ ښوونکي نه لرو، بهترین مسلکي ښوونکي نشته. یا که شته لږ احساس کم ده، لږ هغه وطني مینه کمه ده، لږه د معلم معاش کم ده، ځکه هغه معاش کم وي، تا زړه مړ وي چې پسره مسافر یې بیا ټولې اته زره معاش وي، نو ته به څنګه کوڅې چلوې. ځکه هغه مادي نړۍ کې سړي لږ ښه وي، بیا سړی لږ په تفکر په برخه کې هم کوڅېږي، لږ سوچ هم غټېږي، لږ ذهنونه هم آماده کېږي. خو کله چې ته شاته 200 مشکلات لرې، نو هغه زده کوونکي مشکلات بیا نه ښه در کولی شي، هغې ریښتي د حل لارې ورته پیدا کولی شي.
ډیره مننه، خوشاله اوسه. البته ما خپل هم چې د کانکور امتحان ورکول، زه به په دې اړه خپله خبره وکم. وروسته چې ما د کانکور په اړه خپرونې جوړې کړې، البته څو خپرونې د ازموینو ادارو ته ورغلو، هلته د اړوندو متخصصو کسانو سره وغږېدلو، زه خپل هم دا راته معلومه شوه چې ما خپل هم چې د کانکور امتحان ورکړی و، په ډېرو خبرو چې باید هغه وخت پوه وای نه وم پوه. او دا ډېرې مهمې خبرې دي. یو هغه څه دي چې تاسې درس وای، یو بل هغه څه دي چې په تخنیکي لحاظ هغه ډېر مهم دي، ځینې باریکۍ لري چې باید سړی پې پوه شي. مثال که انتخاب کېږي، زما لپاره جالبه خبره دا وه چې تاسو باید عمل ته انتخاب وکړئ، خو انتخاب مو 10 نمرې یا 15 نمرې ښکته وي، ځکه تاسو کېدای شي دا فکر وکړئ چې 50 سواله مو حل کړي وي، دا به ستاسو باور وي، خو کېدای شي 40 سواله حل شوي وي. نو د دې لپاره انتخاب یو څه راښکته وکړئ چې کامیاب شي. داسې ډېرې نورې کیسې او خبرې هم لري. استاد ځلان شینواري ته به ورشو، ځکه دی بیا ټولګي ته ځي، نو غواړو له ده څخه واورو. ځلان صاحب، ستاسې خبرې هغو کسانو ته څه دي چې دوی څنګه مثال ځان بیرته را تیار کړي چې بیا امتحان ورکړي؟ البته اول خو باید دوی روحن او روانن یو څه وهڅول شي، یو څه ځان قوي کړي چې دوی بیرته دغه تمایل پیدا کړي چې درس ووایي، کورس ته لاړ شي، یا په کور کې د کانکور د تیاری لپاره خواري وباسي.
هیواد جانه، دوی هیڅکله نه ناامیده کېږي، ځکه چې ناکامه نه شي بریالیتوب ته رسېږي نه. اوله خبره ته ټول دا ده، دوی د عزم ولري. عزم اراده هغه څه دي چې دوی خپل هدف ته رسوي، خپلې موخې ته رسوي. زه تقریبا 14 کاله کې کانکور سره همکار یم، د کابل 13 غټو کورسونو سره په ټول کابل کې یو مضمون تدریس کوم. کال په جریان کې 13 کورسونو سره ځانکاری لرم، د دې تر څنګ چې پوهنتون کې رسمي استاد یم. زما خپله تجربه دا ده، داسې کسان زه خپله پېژنم چې له 10 ټولګي نه یې مکتب شروع کړی دی، ښوونځی ولسه کال، هغوی که پروس کال ناکام شوي دي، ولسه کال بېرته صف ته کامیاب شوي دي. هغوی یو کار دی، یوه خبره دی، غټ عزم یې درلود، غټه اراده یې درلوده چې زه باید دغه ښوونځی ټارګیټ کړم، خپل ټارګیټ هدف وټاکم، دغه هدف ته په عزم سره راودانګي. دومره خبر، دغه عزم لپاره خپل ځان ازمویل دي. ما مخکې اشاره دې خبرې ته وکړه چې یو محلي جوړ کې تار وخت کې یو مضمون، په غرمه کې بل مضمون، ماښام نه څه بل مضمون، لکه څنګه چې استاد وویل خپل مطالعه وختونه وټاکي. او هغه ځای چې مشکلات سره مخ کېږي، له تخنیکي کسانو سره باید مشوره وکړي. له تخنیکي کسانو سره ځان کېنول دي، هغه سره مشوره کول دي، او خپل ځان ازمویل، بیا بیا خپل دغه فرمونه حلول دي چې په کومه برخه کې دوی مشکلات لري، هغه مشکلات څنګه کول او هغه حل کول دي. بل دی بریالیو زده کوونکو له تجربو ګټه اخیستل دي. څنګه مطالعه کېږي؟ مثلا علمي طبي څه وخت کې څه زده کېږي، علمي اجتماعي څه وخت کې څه زده کېږي، السنه کوم وخت کې څه زده کېږي، دارنګه کیمیا یا ریاضي یا فزیک هر مضمون چې وي، هر انسان دغه زده کړې وخت ځان ته تعین شوی دی. ذهني ښه زده کولی شي، قلمي ښه زده کولی شي، په دوه برخو دي ویشي. دغه ویشنه داسې دی چې وخت یې نول دي، او په قلمي او ذهني باندې ویشل او وخت ته موقعات ځای ورکول. او درېمه او تر ټولو مهمه خبر دا ده، دغه ټولو ته حوصله نه بایلل. کچیرته حوصله ونه پایل او چیرته هغه موږ وایو چې تاسو کې تاسو کې نه دریا جوړیږي بهر جوړیږي نو حوصله نه پایل هغه تاسو کې تاسو کې مثال دی چې دا به د کال تر اتنګ کال کانکور پورې کاملا آماده یې لکه څنګه چې ما مخکې مثال ورکړ دغه شاګردانو غونډې چې لسم یې درس شروع کړی دی او بیا هم دوی خپل هدف چې دوی ټارګټ کړی و هدف یې ګرځولی و موخه یې ګرځولې وه هغه ته کامیابېږي درې سوه درې سوه دېرشو نمبرې نمبر دي اخلي هغه مسلکي کسانو سره دوی ناسته ولاړه کوي او خپل ځان درس ته درس ویلی یعنې درس ته کله کار وویل شي په هغه صورت کې دوی کولی شي په ډېرې اسانۍ سره دوی بریا ته ورسېږي او پاتې شو که موږ په ناکامۍ سره ناامیده شو یا موږ ژوند ور نشو کولی هېڅکله باید خپله ژوند کې خپله حوصله له لاسه ورنه کړو تر ټولو مهمه خبره عزم و اراده او خپله موخه ګرځول یا پېژنول
ډیره مننه استاد شینواری خوشاله اوسئ شیرګل زران شینواری وو نو تاسو ته ښه وخت غواړم دا چې تاسو ټولګی لرئ نو الله مو مل شه خبرونه به زموږ له نورو میلمنو سره دوام لري ښاغلی پکتین البته ډیر داسې د کانکور ګډونوال دي یا مثال د خبرې چې لای کانکور ازموینه نه ده ورکړې خو هغوی په داسې سیمو کې دي چې هلته امکانات نشته مثال کورسونه نشته د کانکور د تیاري او له دوی سره دغه وسم نشته چې دوی خارونو ته لاړ شي هلته درس وایي هغوی ته ستاسو مشوره څه ده هغوی باید څه ډول تیاری ورته وکړي
مننه هغه زده کوونکي چې په تیر کانکور کې نه دي بریالي شوي او یا د خپلې خوښې پوهنځیو ته نه دي کامیاب شوي هغوی باید ناهیلي نه شي سر له نن ورځې څخه باید باری او زحمت پیل کړي ځکه پوهان وایي چې بریالیتوب د ماتې په ستنو باندې رامنځته کیږي دغه زده کوونکي چې خپلې موخې او هدف ته نه دي رسیدلي دوی باید منظم پلان جوړ کړي منظمه مطالعه باید ترسره کړي خپل هدف باید وټاکي او د دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره دي زیات هو په منظم ډول درس ولولي هر زده کوونکي چې د کانکور د آمادګیو مرکزونو ته لاسرسی لري موږ په افغانستان کې لنیکه مرغه د کانکور د آمادګۍ قوي مرکزونه او خخ نصابونه لرو لاغوی څخه د استفاده وکړي هغه د تعقیب کړي هغه زده کوونکي چې کورسونو ته لاسرسی نه لري هغوی د خپله مطالعه لکه د مکتب کتابونه او تر څنګ نور د کانکور د آمادګۍ پیاوړي سیستمونه دي پیدا کړي او هغه د په منظم ډول مطالعه کړي د بریالیو زده کوونکو څخه باید د هغوی له تجربو څخه باید زیاته ګټه ترلاسه کړي چې هغوی کومو برخو ته کامیاب شوي دي څومره مطالعه یې کوله څه ډول مطالعه یې کړله د هغوی له پلان نه او د هغوی څه ډول کامیاب شوي دي هغې نه باید زیاته استفاده وکړي او بل مهمه خبره په کامیابی کې دا ده چې قوي هوډ او اراده ډیره مهمه ده ډیری وخت زده کوونکي د خپلې خوښې پوهنځیو ته نوي بریالي شوي وروسته هغوی قوي هوډ او اراده وکړي کلک عزم ونیسي او دوی خپل هدف ته رسیږي کبیا ځینې داسې زده کوونکي وجود ولري چې هغوی درې ځلې د کانکور ازموینه ورکړي وي هغوی کولی شي چې خصوصي پوهنتونونو ته هم مخه وکړي دلته زه د استاد په حیث د دولت څخه هیله کوم چې خصوصي پوهنتونونه باید زیات تقویه او پیاوړي شي خصوصي پوهنتونونو ته د زده کوونکو د ورتګ شرایط باید آماده شي لکه پیسونه راکم کړي شي نور او زده کوونکي باید هغه زده کوونکي چې راتلونکي کانکور کې ګډون کوي او په دې کانکور کې هدف ته نه دي رسیدلي هغوی منظمه مطالعه باید ترسره کړي او قوي هوډ او اراده باید ولري
استاد نوري تاسو د قوي هوډ او اراده خبر وکړه غواړم مشخص وایي کنه کتاس یو زده کوونکی ته مثال وایي چې تب کانکور کې کامیابیږي خو په دغه شرایطو په دغه خبرو دغه کارونه به کوي مثال د خبرې کتاس هم دغه 15 شپږ یو کارونه د یو زده کوونکی لپاره یا د یو کانکور د ګډونوال لپاره مهم ګڼي کوم دي چې دای به دغه ته متوجه وي چې دای کامیاب شي په لاندو ټکو کې هم درته وایي
جانا څو شیان دي رښتیا هم چې زده کوونکی غواړي چې کامیاب شي شمېره اول د مکتب د لسم نه تر دولسم ټولګي پورې په خاص ډول د ټولو مضامینو که ساینسي مضامین ښه وي دا باید ښه صحیح زده کړي دوهم د مطالعې لپاره باید کافي وخت وتعین کړي او پوره پوره په هماغه وخت باندې مطالعه وکړي درېیم په روحي لحاظ باید هېڅ ونه ځپل شي ځکه موږ باید د ټولو هغو کسانو خبرې لیلي مطالعه کړو ناکام شوي دي او بیا یې ډېر سترې کامیابۍ په نصیب شوي دي او څلورم خبره دا ده د انتخابونو په اړه باندې له ځان سره ښې دقیقې فیصلې مخکله مخکې وکړي بیا بیا د ځان سره امتحان واخلي کورمونه دې وګوري چې یاره زه دې قابل یم چې درې سوه لوړې نمرې وغاسم بیا دې هغو مطابق انتخاب وکړي پنځم د هغو زده کوونکو سره چې دا مثال سه کال کامیاب شوي دي هغوی سره وخت خبرې وکړي چې ملګری تا درې سوه نمرې وړلې کوم کوم شی د مطالعه کول او کوم کوم شی سره دی ډیر علاقه ول او کوم برخه ډیره سخت یو کانکور کې کوم برخه چې سوال ډور ته په ډول تخنیک په کار ته یو کو سوال دی دا د سوال نه ظاهر ډیر آسان وي خو دې تخنیکی وي دغه تخنیکونو پښتنه دی وسی او شپږم دی کوم غواړو چې د کوم کې موږ هغه سي هغه باید په روحي لحاظ ونه دکل شي او مونږ نه روحي لحاظ څه شان دی په خپل وخت خبر لري نه وځنه یو دا غدا چې عموماً روحي لحاظ په ټولنه کې بدوال ایدا د کوم دي تکړه خوونکي لرو د تکړه ډاکټران لرو د تکړه د هنر خلک لرو اما متاسفانه چې هغه کله کله وینو په فیسبوک کې اکسونه ګرځي یا کاریګر وي یا فرض وکړه خارکای کراچي چلوي یا سړک سربالي کې وي او شیخ خطوي دا تصویرونه او شیان کله پرسنوي کې ډیر پورته کیږي دا په عموم شاګردانو باندې تاثیر کوي د دې لیک ځان راوځي ځکه هغه سړی رښتیا هم ډېر ضروري نو زما همدغه توصیه ده چې لسم یو لسم دولسم ټولګي دې ښه وویل شي مسلکي استادانو سره دې مشورې وکړي کامیابه زده کوونکو سره دې کار وکړي مطالعه دې وخت تعین کړي هدف ته دې پس چټک ګامونه واخلي انشاءالله زه باوري دې پرفله وکړي
ډېره مننه لږ څه خوشاله اوسې ډېر ښه خبرې مو کړې مهرباني پلانډو ټکو کې وای اورې
د هغې حالاره زما دا هله ده کامیاب ده کوونکی څه کار کامیاب شوی دی غوته زما پکت یو افغان کوونکی په دا هله ده زما په افغانستان کې اچیا دره کسان په کانکور کې مثال لوړو پانځو کې کامیاب شوی دی کله هر ترڅو چې مو پانتون شروع کی درې میاشتې لرو کله هر کامیاب ده کوونکی له ځان سره دوه د مکتب ده کوونکی وسات کسان کې لیلی مطالعه وکړي نو مو به یو لک شته ته زره کسانو ته معلومات رسولي دوهم د پانتون هغه محصلین چې په ښارونو کې محصلین دي او په دوه بیا د ژمي په رخصتۍ کې کورو ته راځي درې میاشتې خپل کلي له ځوانانو سره کار وکړي تر څو موږ وکولای شو یو بهترین زده کوونکي ولرو او درېیمه زده کوونکي په اطراف کې د لاسرسی نشته لوړو سبقونو ته د ځینو کورسونو ویډیوګانې دیني شکل باندې درسونه ته پښتو په دري ژبه باندې کولای شي خپل موبایلونو کې هغه واچي په دې دي چې موږ موبایل کې نور شیان ګورو کله چې بیا د فزیک درسونه ته کې مطالعه کوو او موږ څه نه وړي څه تریا چې په خاص ډول کامیاب زده کوونکي نه بیا بیا هله ده تاسو هر یو چې کلی ته دوی ملي من مثال خلک درته کوي چې ولا د کاسا زمو ډاکټر سوې د مرګره په دې خلک نه خوشاله کی په دې خلک خوشاله کی د ځان پر دوه کلیوال چې مکتب په لسن کې د کینه او ضرور اره ورځ راځه د تریاځي او فزیک کیمیا وایم تاسو د پانتون د زما درې میاشتې دي او کوم دوه دوه زکوونکي دا چې وروزه مو وکال ته یو لک شته ته زره زکوونکي بهترین زکوونکي ولرو
ډیر مننه نورې سیب البته دا مهمه موضوع ده ان شاء الله راتلونکي کې به بحث پی وکړو او تاسو به هم پر سر خبرونه کې وای ځکه رښتیا دا سی فرصتونه مهم دي چې مثال یو ځوان دی خپل په هنر ته ولیک د ویډیو مننه چې خبرونه کې مر سره برخه واخیسته څو نوې ملمانه هم را سره یو ځای شوی د خبرونه د پای په شیبو کې په دهغه خبري او مشورې هم واخلو خو ورزو استاد شاباس خیل ته استاد تاسو مخکې دونه وکړه چې د کانکور د ازموینې په صحن کې تاسو داسې ګډون هم لیدلی چې هغوی په ډېرو شیانو نه پوهېدل، په څه شي نه پوهېدل او څنګه په دغو شیانو ځان پوهولی شي چې بیا دوی کله په کانکور کې ګډون کوي ستونزه ورته نه وي؟
بالکل، ما د ګډونوالو خبرې واورېدې، د استادانو خبرې واورېدې، خو ټکو ته اشاره وکړله. زه خپله د کانکور په سان کې له ډېرو داسې پیښو سره مخامخ شوی یم چې یو دغه د انتخاب موضوع ولسې د انتخاب په برخه کې سم پوهاوی نه درلودو، او په دې برخه کې باید مخکې له مخکې دی په کور کې دغه د انتخاب کودونه چې دغه تکرار کړي سمې ورسوي چې بیا له مشکلاتو سره مخامخ نه شي. چې موږ هلته ولیدو داسې شاګردان ولو چې اشتباه کړي ولو، بیا وروسته مختداري کولی چې دغه راته اصلاح کړه، چې هغه بیا موږ نه سوای کولی چې قلم خوردګي اصلاح کړو. دغه بله موضوع، او بله مهمه موضوع استادانو اشاره وکړله د ازم اراده په برخه کې. خځه خپل وایم چې تر ټولو مهمه انګیزه ده، یو شاګرد که خپل انګیزه ونه لري هغه پرمختګ نشي کولای، ځکه انګیزه یو درونی قوه ده چې موږ باید هغه په تحرک کې راولو، او تر څو شاګرد خپل وکولای شي زده کړه وکړي. یعنی که چیرته انګیزه ونه لري یو شاګرد، کار څومره موږ ښه معلم هم ورته کینو پرستاره مقرر کړو، بیا هم درس په ښه شکل زده کولای. نو بنان که دا د خوشحال خان خبره راځي، هغه وایي که چیرته ښه وسپه نه وي، آینګر د کار نه وي، بیا هم ښه توره ترې نه شي جوړېدلی. او همدارنګه که چیرته ښه آینګر وي او وسپنه د کار نه وي، بیا هم ښه توره ترې نه شي جوړېدلی. نو په دې حساب باندې باید عام آینګر مسلکي وي، او هم وسپنه باید ښه حاصله وسپنه وي تر څو ښه توره ترې جوړه شي. نو په دې اساس باندې موږ باید ووایو چې که چېرته خپل شاګرد په خپل ځان کې استعداد ولري، انګیزه ولري، شوق شور ولري، هغه کولی شي په ښه شکل سره پرمختګ وکړي، او د استاد او د معلم یوې اشارې ته بس ده. او که درونی قوه کمزوري وي او خپل شوق علاقه ونه لري، هغه پرمختګ نه شي کولای، او داسې ازموینه نه پاتې کیږي د نتیجې کې.
استاد شباز خیل، که مشخص راته د دغو تیروتنو په اړه موایي، چې مثال ما مخکې یادونه وکړه چې د کانکور د انتخاب په اړه، کنه خپل زه په لومړي سر کې چې کانکور کې مې ګډون کړی و دومره نه پوهېدم، کېدای شي تاسې ډېر داسې مسایل لیدلي مشخص که هماغه یاد کړئ چې تاسې هلته ګډونوال لیدل چې په هغو خبرو نه پوهېدل، که هغه راته ووایي هغه څه و؟
ګډونوالو زیاتره د انتخاب په برخه کې ناشنا ولا نه پوهېده، او بله د سوالونو په برخه کې هم د له ډېرو ستونزو سره مخامخ ولو. داسې د ریاضي داسې سوالونه، د کیمیا داسې سوالونه به دوی ته راته سي، دوی ولې چې بهاته د مکتب کتابو کې نشته. نو بیا به موږ دوی ته په یو شکل نه یو شکل قناعت ورکوو چې ستا خو تا نه دي کتلي، یا مثلا تا سم درس نه دی ویل، نو په دې حساب باندې دوی به غلي پاتې کېده. یعنې داسې کله کله داسې له سختو سوالو سره هم دی مخامخ کېده چې هغه حتی د مکتب کتابو کې بیخي نه ولو، او د دې له سوې نه بیخي پورته خبره وله. نو دغه مشکلات ولو، دغه ستونزې به نور اکثره پوهېدو هغه کسان چې په خصوصا په ښار کې کورسونه یې ویلي وو، هغوی په هر څه بلد ولو، او هغه کسان چې لاتره په راغلي وو هغوی طبعا په ډېرو مسایلو باندې په ډېرو موضوعاتو باندې نه پوهېده، چې د دې لپاره یوه ګټه ستونزه وه.
فرودان استاد شهباز خیل، دو نوی میلمانه هم را سره یوځای شوی دی، استاد وحید الله ستانگزای او استاد زاهد وردک. دوی دواړه تم ښه راغلاست. وایم د خبرونې د پای په شیبو کې بل دوی څه هم واورو چې دوی غوځوانان ته چې په کانکور کې پاتې شوی دی، او بیا اراده لري چې د کانکور امتحان ورکړي هغوی ته څه خبرې لري. په پیل کې به ستانګزی صاحب ته ورشو. ستانګزی صاحب خیر راغلی. غواړو له تاسې واورو هغو زده کوونکو ته یا هغو د کانکور ګډونوالو ته ستاسې خبرې څه دي چې په کانکور کې اوس پاتې شوي او څنګه کېدای شي دوی بیا ځان تیار کړي آماده یې کړي چې بل کال ته د کانکور امتحان ورکړي.
سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. تاسو په ځواب کې باید زه ووایم دا چې لومړی قدم کې خو زه مبارکي وایم هغو کسانو ته چې هغوی لاره موندلې ده پوهنتونو ته، او دوم قدم کې دا ده چې هغه کسان چې پاتې دي په دې کانکور په ازموینه کې نتیجه یې سمه نه ده اخیستې، حتما مشکلات ډېر دي. بعضې کسان داسې دي چې په اطرافو کې ژوند کوي، هغوی هغه کورسو ته لاسرسی نه درلودلو چې هغوی امادګي کانکور ووایي. یو دا مشکل چې دوی مثلا په کور کې هغه درسونه ویلي، متاسفانه چې سوالو سره دوی مخامخ شول چې هغوی له سطحې نه یار لږ لوړ ول، یا په هر صورت هر رقم مشکل شو، یا په انتخاباتو کې دوی مشکل ورته پیدا شوی دی. خو په اصل په نتیجه چې دوی پاتې شول، نو دوی ته زما دا وینا ده چې دوی خپل موبایل له لاسه نه ورکوي، ځکه په دې چې دوی کولای شي چې کال ته بیا آمادگی ورته ونیسي، لکه کورسو ته لاړ شي یا مثلا په خپل کور کې آمادگی ونیسي. هغه اشتباهات چې دوی سکه لغوی تکرار کرد، مثلا لغوی اشتباهات تر نه وشول، کال ته احتیاط وکړي چې هغه اشتباهات ونه کړي، او مورال د خپل هیڅکله لاس مه ورکړي، ځکه په دې چې دا یو داسې مسله ده چې ناکامي شته. ژوند همیشه بریا نه لري، همیشه ناکامي هم نه لري. نو سړی هر څومره تلاش وکړي، کوشش وکړي، زیار وباسي، هغومره د ښه نتیجې لاسته راوړي. نو زما وینا دوی ته دا ده چې دوی دې بیا تلاش وکړي، زحمت دې وباسي، بیا دې یو کال درس ووایي. انشاءالله راتلونکي کانکور کې به دوی ښه نتیجه واخلي. دوی له هغه تصور چې دوی کوي لغنه به هم ښه نتیجه دوی لاسته راوړي. نو زما خواهش لوغونه دا ده چې هغوی باید نور هم زیار وباسي، خو مورال دې له لاسه هیڅکله نه ورکړي، ځکه هر ناکامي پسې یو کامیابي حتماً شته ده.
بالکل پاره شپې پسې سبا هم شته. استاد زاهد ورتک، تاسو ته ښه راغلاست وایو. غواړم له تاسو واورم، هر څوک چې مثال د کانکور امتحان یا بل ځای کې ازموینه ورکوي او کله بې نتیجې کېږي، طبعا ځینې مسایل سبب کېږي، خو څنګه هغه تیروتنې مثال وکتل شي چې زما کمی په کوم ځای کې وه، په کوم ځای کې مې تیروتنه کړې وه، او څنګه د هغو د حل لپاره چې په بل امتحان کې کامیاب شي کار وشي. ستاسو مشوره د کانکور ګډونوالو ته، هغوی چې پاتې دي، څه ده چې دوی د بیا امتحان لپاره تیاری وکړي؟
سلامونه تاسو ته، د بحث ګډونوالو ته او درنو اوریدونکو ته. زه هدایت الله زاهد یم، وردک باخه کې چې د کار کوم سنټر نوم دی. او په صورت محترم داس دی چې د کانکور ګډونوال طبعا کله چې کانکور کې برخه اخلي، دا داسې یو امتحان دی چې سرنوشت ټاکونکی دی. د آینده هغه کوم مسلک چې غواړي څوک ځان ته پیشه وګرځوي، د هغو دپاره د رسېدو او د هدف نقطه ده. نو په داسې یو امتحان کې د ګډون پر مهال باندې که چېرې یو څوک آمادګي ونه لري، معلومدار خبره ده چې هغه به د ښې پایلې انتظار هم نه لري او ښې پایلې به هم نه اخلي. اگرچه زموږ تاسو جامعه کې معمولا داسې معمول دی خلک وی چې فرض مثال خارجي سوال مثلا ډېر لوړ سوال او ډېر زه من حیث دي چې څوارلس پنځلس کاله کې تدریس دی کانکور د آمادګۍ کوم. کانکور کې تر اوسه پورې داسې یو څه نه دي راغلي چې هغه د موږ تاسو د تعلیمي نصاب نه بیرون وي، خارج دي. هغه ټول شته، خو هغه زده کوونکي چې د امتحان لپاره یې آمادګي نیولې ده، هغه طبعا د موضوع سره بلد دي او په ښه توګه یې حلوي. او کوم چې بیا آمادګي نه ده ویلې، تیاری نه لري، چمتو د امتحان لپاره نه دي، نو هغه کسان بیا معمولا د یوې بانې او بلې بانې په نامه باندې ځان خلاصوي. دلته اوس ته په کار دي څه وشي چې دا شاګردان هم لاره پیدا کړي. ګوري محترم، دغه د کانکور ازموینه چې ده، دا دوه اړخه لري، دوه اړخه ډېر زیات مهم دي. یوه برخه یې دوی چې دا تدریس دی چې باید تدریس وشي، دوی ته دوی باید درس ووایي، هغه موضوع باندې سر خلاص شي، موضوع باید زده کړه. او کله چې دوی دغه د آمادګي پروګرام ختموي، د هغو نه وروسته د دوی لپاره یوه ډېره لازمه راهنمایي د انتخاب په مورد ده. دوهم اساسي جز د کانکور کې د کامیابۍ لامل چې ګرځي، هغه انتخاب دی. تاسو به شاید خبرو کې ماردلي وي، شاید د خلک نه ماردلي وي، په ډېرو لوړو نمرو حتی درې سوه دولس سوه څو نمرو باندې خلق به نتیجه کیږي. دا کسان چې دوی هغه انتخاب خپل سیستم د خپل سویې سره برابر نه دی کړی، بنا هغه د هغه نه پاتې کیږي، د امتحان د پایلو نه هغه بې نتیجه کیږي او دوی نتیجه نه ورکوي. نو دوی لپاره اولین کار همدغه دی چې دوی باید مټې راونغاړي. پاتې کېدل په کانکور کې ناکامېدل په ژوند کې نه دي، صرف یو امتحان دی، طبعا یا به ناکامي یا کامیابي حتمي. نو دا چې دوی پاتې شوي دي، د دوی لپاره یوه ښه تجربه شوه. د دغه تجربې نه په درس اخیستو سره دوی باید بېرته آمادګي ونیسي، ځکه اوس فضل د خدای ډېر زیات ښوونیز مرکزونه شته دي په بېلابېلو ځایونو کې، خصوصا مرکز کې، نور ولایاتو کې. دوی کولی شي د استادانو سره ورشي، دغونه مشورې واخلي، د استادانو نه خپل درسونه تعقیب کړه، او په آخر کې هغه د انتخاب موضوع چې ده هغه په ډېر دقت سره د استاد په مشوره او په خوښه باندې دې ترسره کړه. که چیرې هغه انتخاب په درست شکل نه وي، بیا هم دوی د خپلې خوښې په انځای کې ناکامیابېږي یا ناکامېږي. او که درس ونه وي، بیا هم که هر څه دقت په نورو کارو کې وشي، چې د ده سره به لاس د خالي وي، څه به ورسره موجود نه وي، نو بیا هم په کانکور کې د ښې پایلې تمه درلوده. زه فکر کوم چې هسې یو د وخت ضای کول دي او بس. نو که چیرې دغه سپارښتنو ته دوی یو څه توجه وکړه، انشاءالله چې حتما به دوی کامیابېږي. دا چې په زرهاو کسان لکه سکالم شاوخوا دقیق امار ماته نه دي معلوم، شاید شپېته تر اویا زره کسان کامیاب شوي وي. نو کانته به هم انشاءالله چې په دغه مربوطه لیست کې د دوی نوم هم کامیابانو کې راځي، او انشاءالله چې کامیاب به وي. د اوس لپاره پروګرامونه شته دي، دغه ژمی دی، شپږ میاشتې وروسته به انشاءالله که الله پاک وکړي بیا به امتحان کېږي. دوی باید چمتووالی ونیسي او بېرته په هغه مربوطه امتحان کې امتحان ورکړه، او انشاءالله خپل هدف ته به انشاءالله رسېږي.
مننه زاید صاحب، خوشحاله اوسئ په بخښنې سره چې ستاسې نوم ستاسو د کورس له نوم سره یو ځای لیکلی. خو خیر، د خپرونې د پای شېبې دي، البته خبرې وشوې تر ډېره پورې چې په دې موقع کې چې کوم عوامل سبب کیږي چې زده کوونکي له امله په کانکور ازموینه کې پاتې کیږي، او همدا ډول د خپرونې میلمنو مشورې هم ورکړې هغو کسانو ته چې هغوی غواړي بیا د کانکور ازموینه ورکړي چې څه ډول ځان تیار کړي. البته یو څو دقیقې پاتې دي، په دې اړه به خبرې کوو. خو مخکې ډیرو میلمنو د انګیزې په اړه خبرې وکړلې چې یو څوک په روحي او رواني لحاظ ورته تیار شي ازموینې ته. نو زاهد صاحب، ستاسې خبره هغو زده کوونکو ته تبن، کله چې په کانکور کې بې نتیجې کیږي ډیر اثر پرې کوي، دوی څنګه هغه روحیه بیرته ترلاسه کړي، څنګه درس سره علاقه پیدا کړي؟ ځکه دوی یوه ضربه لیدلې، نو له دغه حالته د راوتلو لپاره په روحي لحاظ څه باید وشي، دوی د ځان لپاره څه باید وکړي؟
محترم د دې چې واقعا هم کله چې دوی په امتحان کې ګډون کوي او د امتحان له نتیجې نه اخلي، طبعا یوه روحي صدمه به دوی ته رسیږي. خو دغه د امتحان د کانکور اول خوده چې دا چانسونه لري، اول دوم دریم چانس لري. نو دغه د امتحان کې پاتې کېدل په دې مفهوم باندې دوی باید وانخلي چې نور موږ په خپل ژوند کې ناکام شو او نور پرمختګ نشته دی، بلکې دغه امتحان باید دوی لپاره د یوې ښې تجربې د رامنځته کېدو او د یوې ښې تجربې د ترلاسه کولو یو لوی چانس و. دوی ته باید دوی لپاره یوه تجربه شوه. نو په آینده کې هغه کومې خطاګانې چې دوی نه شوې هغه به تلنه تکرارېږي، لکه د درس نه ویل، لکه په درست سیستم باندې مخته نه تلل. خو په دې اړه باندې تر ټولو چې ډېره زیاته مهمه ده د انګیزې په اړه باندې، اول خو د تاسو محترمې رسنۍ په دې اړه باندې که چیرې دوی ته ډېر هڅې ورکړي، د شاګردانو ته ذهنیت ورته جوړ کړي، دا به ډېره ښه وي. لوړپوړي چارواکي حتی دولتي کسان باید د دوی شاګردانو لپاره یو څه پیغام ولیږي چې حداقل د خلک تشویق شي، یوه روحیه واخلي او بېرته خپلو درسونو او خپلو مربوطه هغه فعالیتونه چې درلودل تعلیمي هغو ته بېرته ادامه ورکړه. او بدون دغونه د دوی والدین او دې ته هم زموږ سپارښتنه دا ده چې د خپل اولادونه په دې باندې سرزنش نه کړه، ځکه اکثره د موږ تاسو جامعه کې متاسفانه یو بل بد دود هم موجود دی. هغه ده چې یو شاګرد فرض مثال هغه علاقه لري، مثلا انجینري سره هغه ورته هیڅ نه طب ویا، یا طب سره علاقه وي چې نه ته حقوق ویا. نو په دې اړه باندې د موږ زده کوونکي یو څه سرزنش کېږي د هغه لخوا، د کورنۍ لخوا، او بیا خصوصا کله چې پاتې شي په دغه جامعه کې هم داسې بد دودونه موجود دي، هغه هم ورته وي چې پلانکی ناکام شو. نو دغه نه مې غوښتنه دا ده چې لطفا دغه د موږ د تعلیم د لاسته راوړو قشر څوک هغه کسان چې شاګردان دي، هغوی دې په خپل هغه نیکو هڅو باندې یو څه اندازه سپورت کړه، او هغه د ښې مشورې ورته ورکړه چې که دا سره چانس نه شو بل چانس به حتما کامیابي وي. نو حتما ډیر داسې زده کوونکي ځکه مور خپل تاسو متمرکز هم چې تکلونه کیږي څوار لاس پنځه لاس کال کې زبدي برخه کې کار کړم ډیر شاګردان دي پاتې کی اول چانس کې خود هم چانس کې ډیر ښه پایله اخلي دې نه نو امید کیږي داسې نه چې ژوند دی یو امکان پور کول او نو کومې دوسر ختميږي نو تر اوسه پورې دا منزل ډیر ور دی ا دې موږ یو استاد و یاد دې په خیر وي غو به وي چې داری پاتی سار دی پاتای کار پسر آورده این روز تا با نور زحمتون با باسی نور کارون باید و که نور پالیتون باید مختبوزی ترسوچ پاینده که خپل هدف تا ورسیگی او دو ما پا هند بانده اگر سوک چه مثلا غاری پا یو هدف تا زان ورسوی در دیر وری سپون زیل که پینجان چه پات کدل و در زان دی پار بانه و نگرزوی بلکه در زان دی پار یو درس و گرزوی و پاینده که دی لا زیاد و خون نمرو پتر لا سکول و سراولات دی لورو پنزوی پا تپ کومیا به دوسر دی دغه خپل چانس بیا هم وازمی او دی پتنشل کې ګډون وکړه د کډیر زکون کې هم داسې شته یو شی چې د دوی د نامیدۍ سبب کیږي د غوړم تصحیح کوم اگر چې د خبر شاید څوک ونه کا خو زه به وکړم ډیر زکون کې په دې باندې مایوس شي وی چې پلان کې ډیر زیات مری اخستي او زه به نه شم کولای ګرانو دوستانو ګرانو زکون کو د ما ورونه د ما دوستانې ګوري هغه کسان چې درې سو ډیر شو څلور وخت پنځه سوړي تاسو به خبره اوسې چې هغه درې او څلور کله صرف سره مو دګې ولې نو تاسو کوم نمبر هم اخستي خو بیا هم د قدر وړي د کوم مشکلات بل ریسټونز بل ریډ افغانستان ته باندې معلومه ده چې ټول صحیح یو رقم نه دی بعضې ځای کې یو څه زمينه مساعده ده نسبي زمينه مساعده ده تعلیم مرکزونه دي یو څه امکانات شته اما داسې ځای نه موږ لرو متاسفانه چې نه مکتب کې ورته استاد موجود دی که وجود ولري هغه مسلکي نه دی که استاد موجود دی بیا تعلیمي کتابونه نشته نو دا ډېر مشکلات پیښ کوي دي په دې حالت هم چې یو شاګرد مثلا تر یو سلو پنځوس لوړی نمرې اخلي هغه اصلا کامیاب دی دا چې د انتخاب درست نه وای پاتې شوی دی د مایسه کېږي نه حتما د آینده لپاره د تیاری ونیسي او دا هم پاتې نه وي چې دوی د تیاری نیولو لپاره باید یوه ښه مرجع غوره کړو خصوصا دغه د تعلیمي نصاب په اړه باندې دلته بعضې ګنګوسي دي مثلا څوک وایي چې خارجي سوال نه څوکه هېڅ سوال د کانکور د مکتب د تعلیمي نصاب نه بیرون نشته بهترین نصاب شاگردان غواړي چې ښه نتیجه واخلي او دغه ګټه پورته کړه همدغه د موږ د مکتب نصاب دی یا هغه کتابونه چې د مکتب د کتابونو څخه جوړ شوي یا په تقلید دي جوړ شوي دي هغه بهترین کتابونه دي دغه دی ولولي ټول سوالونه د مکتب ناراضي هیڅ سخت نشته طبيعي چلند نه کیږي ان شاء الله نو هر څوک به هغه خپل حق تر رسیدي حق به حقدار تور کول کی او دغه به کامیابی ان شاء الله
ډیر مننه استاد زاهد خوشاله او سید خبرونې لټولو ملمنو استاد رحمت الله شهباز خیل خغلی وحید الله ستنگزی هدایت الله زاهد شبروس پکتین نورلان نوری ځلان شینواری لدوی ټولو مننه لتاس مننه چې خبرونه مو اوریدا بحث پدی او شو چې هغه ځوانان یا د کانکور ګډونوال چې پاتې دي څنګه کولای شي پراتلونکو کې بیا د کانکور د ازموینې لپاره ځان تیار کړي البته د ملمنو لمړی خبره دا و چې دوی باید انګیزه پیدا کړي روحیه تر لاسه کړي چې دوی کولای شي یعنی که دوی حدس و خواری وکړي او په دویم قدم کې دوی باید هم کتابونه ولولي او ورسره د کانکور هغه کلیانې مقصد مې هغه پیدا کړي چې کوم شی مهم دی چې انتخاب څنګه وشي سوالونه څنګه حل شي کله انتخاب وشي له څو نمرو انتخاب وشي یعنی هغه نور د کانکور تخنیکي بحث چې کوم دی په هغو مسایلو ځان پوه کړي نو انشاءالله دوی بل کال ته به ډېره ښه نتیجه ولري د ځوان فکر د خپرونه چې ما همایون هیواد درته وړاندې کړم دلته پای ته رسیږي تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم
مالا قلم پلاس کی راکلا مکتب تزم